سلام استړی مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دی د خبري خبرونه تماس فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم پیل په خبرونه کو لا مزار شریف څخه د ترلاسه شو راپورونه مخینن مخام د وخت د خار په منحکی کې د شودنې غوړی دل شوې دی یوه سیمیزي سرچینې د نوم خود له فشار تازه دی لري تو ویل شودنه د کار ته صلح په سیمه کې په یوه امنیتی حوزه کې شوې ده سرچینې زیاته کړې په شودنې کې یو شمیر کسان ټپیان شوي هم دي بلخوا یو شمیر سیمیز رسنۍ و د دوو چاودنو خبر ورکړی دی تر اوسه د بلخ ولایت سیمیز طالب چارواکو د چاودنې د څرنګوالي او له کبله د احتمالي مرګ شوب لپاره څه نه دي ویلي په رسنیو کې د خبرو شوو تصویرونو پر بنسټ د خاورو او باد توپان په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې راغلی دی د افغانستان څخه کورنۍ رسنیو نن د دغې توپان او همدارنګ باد ځینې ویډیوګانې او تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړي وو دا بادونه او توپان په داسې حال کې دی چې په دې ولایت کې په زرګونه زلزله ځپلې ترخې مولاندې ژوند کوي په هرات کې په وروستۍ او پرله پسې زلزلو کې په زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او په زرګونه نور بې کوره شوي دي د انډیکس آن سنسرشپ سازمان یو جایزه د متی الله ویسا په مشرۍ د قلم نار ټولنې ته د هغوی د ضرورتیا په پا ورکړل شوه د سازمان پر نوته په خپل یک شبکې لیکلي د متی الله ویسا ورور اته الله ویسا د جایزه ترلاسه کړې ده وړاندې راغلي خغلې ویسا په افغانستان کې د فعالیت او د نجونو تعلیم ته د کمپاین په خاطر د مارچ میاشت رهیسې زندان شوې دي د سازمان ویلي دی د قلم نار ټولنې ضرورتیا الهام بخونکې ده د دې سازمان مرکز په لندن کې دی او د بیان د ازادۍ لپاره کمپاین کوي د بخښنې نړیوال سازمان په دې رسټیو کې د طالبانو غوښتي و چې متی الله ویسا جوړیا پارسی او نه د پروانی د ښځو د حقوقو فعالانه او د پانتون استاد رسول پارسی به له قید او شرطه آزاد کړي همدارنګه د سازمان د طالبانو له بنده د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خلاصون هرکلی هم کړی و د ملګرو ملتونو سرمنشي د خزې تړانګې ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې انتونی ګوتریش نن په مصر کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبر پر مهال ویل په بشري مرستو بار لری باید ډیر ژر غزې ته ورسیږي ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور د دې لپاره خوځېده چې د غزې د تړانګې کلابند خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت غزې په لور خوځېږي ګوتریش وویل ملګري ملتونه په فعال ډول د کړکېچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دي چې یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي په نهال کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د حماس او اسرائیلو د کړکېچ له ټولو ښکېل خواو سره پراخت مسود روان دي څو د غزې تلانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي د غزې د تلانګې 2.3 میلیونه وګړي ډیره برخه په بشري مرستو موتکی ده او د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړه د چین په جینجیانګ ولایت کې د جمعې د لمانځه په دکول سره د هغو څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ډله کې راغی چې له یوهور مسلمانانو سره د چین د حکومت له ناوړه چلن سره سره د هیواد ته سفر کوي چین تورن دی چې څه باندې 1 میلیون یوهور مسلمانان په کمپونو کې اچولي دي پاکستان چې په حکومتونو کې بیا بیا بدلون راځي د خپل مهم اقتصادي متحد او ګاونډي هیواد چین له خوا د یوهور اقلیت د زندني کولو په اړه د بشري حقوقو د ډلو له خوا کرشیو شواهد نه منی کاکړ دی ویلاری یو کمربند لوی پروژې پاړوند سرمشتي زګیدې ګډون لپاره چین ته تللی دی تخغلی کاکړ د دفتر لخوا په خبرې شوی بیان کې په چین کې د بشري سرغړونو یادونه نه ده شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په ګډون د افغانستان لګوندیو هیوادونو غوښتنې چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د نوتو اجازه ورکړي د دې وزارت وایاند میټو میلر د پنځم په ورځ په واشنگټن کې په خبري ناسته کې زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له لوري د 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یوې میاشتې ضربل اجل لپاره رسیدو ته نږدې شوی دی
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له لوري د څه باندې 1.1 میلیونو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د یو میاشتني ضربل اجل پای ته اوازې 10 ورځې پاتې دي او د ایران حکومت هم یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواده وایستل شي د امریکا متحده ایالات افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د دوی خاورې ته د ننوتو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې په یوه خبري ناسته کې د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له کډوالو سره د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وکړي او بشري خدمتونه ورته وړاندې کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه،
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه هڅو چې هغو افغانانو ته چې د نړیوال ملاتړ په لټه کې دي د ننوتو اجازه ورکړي او د بشري مرستو د وړاندې کولو لپاره نړیوال بشري سازمانونه لکه آی او ایم او یو این ایچ سی آر سره همغږي وکړي.
خو هغه افغانان چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او پناه غوښتونکو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د خپلو کیسونو د پایلې په تمه دي، له پاکستان او ایران څخه د کډوالو د ایستلو موضوع اندېښمن کړي. د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي چې دا مال په پاکستان کې اوسېږي وایي چې پاکستان به د ګواښ سره مخ افغانانو په شړلو هغوی له جدي امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
خیلی کسایی بوده که در افغانستان خانه
در افغانستان که دیره دست کسان او چه کور خجوان سهولت و هر چه درلوده، خود دیل پاره چه خوندی ویده تار شول چه خبل کور پریگدی و پاکستان تراشی. که پاکستان مو گوباسی در روخان خبره ده چه دی جوان دو مرگ تر منزرازو ده چه دی پولی ها خواه بجوندی و کنه او زمک برخلیک بچه بی مگ نپوهیگو.
مرده یازنده این یک چیزی نامعلوم است بر ما.
په ایران کې مشت افغان کډوال هم په دغه هیواد کې له خپل ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي او وایي په زلونه یې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د خپلو ویزو موده وغځوي خو بریالي شوي نه دي. یوه کډواله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
سازمان ملل در ایران هیچ گونه خدمات
په ایران کې د ملګرو ملتونو سازمانونو افغانانو ته هیڅ ډول حقوقي اقتصادي او مالی خدمتونه نه دی وړاندې کړي. هغه کسان چې ملګرو ملتونو ته مراجعه کوي یا رد کیږي یا داسې شمیرې ورکول کیږي چې هیڅ ځواب نه ورکوي. د کډوالو ستونزو ته رسید
مشکلات ماجرین از طرف سازمان ملل هم هیچ رسیدگی نمیشه.
د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو تر دې مخکې د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي وو چې دغه کډوال ونباسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان وکړ چې غیر قانوني افغان کډوال دې له هیواده ووځي. تر دې مخکې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې باید تر 1.1 میلیونو زیات غیر قانوني افغان کډوال له دغه هیواده ووځي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو له امله او خپل د مقصد هیوادونو ته د تلو لپاره د ایران او پاکستان په ګډون دریمو هیوادونو ته کډوال شول چې هلته تل د ایستلو له ګواښ سره مخ او اندر چې د دې هیوادونو لخوا بندیان شول. دا مهال هم سلګونه افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو وینامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. وینامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور شوی ویلي چې افغانستان د محل د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره بیا د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو او طوفان له لړۍ یو جدي وضعیت څخه تیریږي. وینامه ویلي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانۍ غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو 4 لسیزو جګړو، د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا، د کورنیو بې ځایه شویو، د شمیر د ډیریدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونی په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د نورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونی په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوي. یوناما خبرداری ورکوي چې ښځې او ماشومان په اقلیمي بدلون سره د رامنځته شویو ګواښونو له امله تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو دغه زیاتوالی د دوی پر جسمي او رواني روغتیا اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو له امله افغانان له بې سارې وچکالۍ، د اوبو له کمښت، سختو سیلابونو، دوړو او طوفانونو، د ځمکې تودوخې او د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستیو کلونو کې سخت وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پلي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ولی هانه وخت اند سری پول خلک د مسلمانانو غلی در بدر ګرځي مزدوری نه ورته پیدا کیږي د دې وچکالی لا اثر نه کنه کوچ کالی نه وای او باران وای نو د خلک به ودی رالده په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو مخلوق تباہ او برباد ده. سکاله می پنده جرم ده ک پالیس کرلای و درې زره می ته اخیستی دسه مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالی یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه وی ویل چې په وروستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت له امله په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمو ورسول د خلک در بدر دي کتر لوو تر اکه سودل د لوونه کې غنمو لوونه مکړه دي نیالونه مکړه بس صفه سره وو سود نه شول نیالونه کې یو خلک پازونه وکړل خپ پازونه سخه شنه سخه غرسو خټکی چې په تور راغله د پاک پازونه ولې ده خلک وايي کوټ پیسې پر نه کړل مزدور صفه سي پالو نو پال دا پرې ده
افغانستان په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو له ګواښ سره مخ دی چې له امله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلي چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارهوایي د طالبانو محدودونکې تعلیمي تګلارې د دې لامل شوي دی چې په دې هیواد کې د زده کړو کیفیت او په هر کچه زده کړو ته لاسرسی کم شي. دا راپور درته لرو. د دې راپور د تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان د ټولو افغانانو لپاره د باکیفیته زده کړو د تضمین په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې هیواد د پوهنې د سکتور د وضعیت په اړه د یوې نوي ارزونې په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو محدودوونکې تعلیمي تګلارې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه د افغان نجونو او میرمنو د اغیزمنولو سربیره په دې هیواد کې د زده کړو د کیفیت او په هر کچه زده کړو ته د لاسرسي د کموالي لامل شوی. خود طالبانو حکومت تل ورته دا ویرات او بی بنسټی بللی دي.
د سیګار په وینا لګول شوی محدودیتونه او جنسیتي توپیر د ښوونکو د کمښت لامل شوی او د ښځینه ښوونکو رول یې هم کم کړی دی. پاتې ښوونکي معاش نه اخلي او یا هم د معاش له کمښت سره مخ دي. په همدې حال کې د کابل ښار د یوه ښوونځي مسؤوله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه ښوونکو شمیر او د ښوونکو معاشونه کم شوي او د ګمارلو لپاره رقابتي ازموینې هم له منځه تللې دي.
یوه بله ستونزه دا ده چې د ښځینه ښوونکو شمیر کم شوی، معاشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي، او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي، او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکې سره مخ کړي دي.
کله چې یوه نجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړې، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړی دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي، او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نغدې مرستې ترلاسه کوي، او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا ویرد کړې او بې بنسټۍ بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري، او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم وړاندې به پخپرونه کې واورئ چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني آبدې زیانمنې کړې.
زما ګرانه هراتا، لوی دلی دی لپری جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو، لدی سره شغیدلې. زه
د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولګو.
په خو دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ د غټون نشي دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمیر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 1700 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای چې
چشک خراب شوی ده او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ورزیدل دي همدغه رقم دي دغه مناریش دي هغه ځانمنې شوی دي خطرې دل ده دغه رقم ته استعمال میږي پنج مینارو مشهور دي هرات یو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو تاسو تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې ده
د هرات په وروستیو زلزلو کې د 1.5 کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیسمن شوې دي د شاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 3.9 میلیونه او 6.5 ډالر اوټړتیا شته د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خوري کړی دي مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شوی مزکو پاړه معلومات تر سره شریک کړم د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو دا شعر له دوی څخه ور
زما گرانا هراتا د ژوند لدنګ وننا راحتا اویزان یې زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپګمې غوندې غم جنو پریشان یې د سپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی کې یبلې په ازغو کې را روانه همد درد یې لوی دلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګ وننا راحت اویزان یې زما ګران هیراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپګمې غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې نارانا چاپی وشوا جهرات په وینو سور دی کورونا کوڅې کلی او جماعت په وینو سور دی چلولو یې په اوخکو مو لمدا هر دعا شي کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سورو دے الہی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے دشوند لدنگ وننا رحکت آویزان یے زما گران حیراتا لکا پری گوڑی پران یے تمنی دس بگمی غندے غم جنو پریشان یے دس بین اس بین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې د صبر له نرګسو له ګلابو مالا مال شي د کور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا له دې غبار د محبت پشنه رو مال شي مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې دشوان لدنگ وننا رخکت آویزانی زما گران هراتا لکپری گوڑی پرانی دمنی دسپگمی غنده خمچنو پریشانی دسپینو سپینو اوخو او دسرو وینو داستانی هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لویدلی خالقه پرستار شی اوس غاړې ته لویدلی لیدلی مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې بس تا ته مو اسره ده ته مو مینه او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته آویزان یې زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوې. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یوه هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوی وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسو وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومتري کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلې دي.
دا د انګریزانو په وخت کې د غوی نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس پرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برکې تجهم توجه زیات شي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی کاچاک د دینه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړانګه وړانګې می بهو شیری ټولګه تازه چاپ شو. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر پاړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو لوی هڅه مو خبروم. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. ډیډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي، شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړی عبدالوهاب مومند د دې کتابونو په اړه آزادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه دي هم دې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهتريني کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډیټل ریو شمیر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغه کې یو د قضاوت پونم دی، بل ژمنه نمیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار حلق نمیشي، او د شوخ مشک پونم هم یو کتاب شته. د گیم پونم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالي لمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالي شلي پیغام کوي.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو گیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې ډیر گیم کول کومې ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې گیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودان څه خواب.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې ما در سره وړه، زه گیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دې وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه گیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتله زویا پلار دې څومره ښکلي د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه یې لولم، گیم کوم.
کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څه خبر.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډیر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې تر څنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووسي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په اسانه سره ست کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پوري دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکي تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ سیات ورکیږي پلار کې یا کوم بل ستونزه رامنځته کیږي. هداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کېدي مسیر تایی کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم آغلې نیازی را سره شریکوي.
سلام زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چه خیر ده مشاره وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را څخه لاړ. ته مشاره دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شوي کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل دی یا په درس نه پوهیږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لده له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وایي ښوونکي ځینې مورځ په ښوونځي کې یم او نیم ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویلې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر بخبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلې درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکي درک نشي کولای نور ټول شاعري واضح ده چې د وی مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغه برخه ته عملي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو مش شیرونه لولو اته ډاکټر درمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړي چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخښي او د کاروان صاحب شعرونه د لوستې په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته آماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه کستا سپیا دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي او غوی زما په تمجنس پوژمی کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه وړه سریزه چې لیکلې وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمه ته اشاره وکړلې چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي لیوه بلا مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه ل څوار خو یعنی په یوه باندې ممکن تاسو د شیر به برخه تاثیر کړی وي دغه د شیر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا ل چې استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
از چې څلې کما ز خپل پزین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا ز تخیل چې ز د خپل زین باندې ډیر تکیه کوم نو دا چې د بل چا هغه لاندې راځم هغه نو ز فکر کوم چې هغه غیر هغه ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یو ژبه کې څه زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله د رواني پراتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوان جونیسي د شوز افغان آنلاین ادبي بهیر کې کوم ځوانانی شعرونه وای شای تاسو له شعرونو متاثر بیا او دا خو یو طبيعي اخده اخلي ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہت ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګ وړانګ به خو ټول شعرونه دي په خوانیوم دي او سنیوم دي ما شاعری پیل کړې ده ما وقفه یې کړې ده ځینې وختونه را سپاته سوې ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده بیرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه وقفه فکر کراځي یو نوې غرخ پلي یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بیا خبره ده
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدې وقفې ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نوې تجربه نوې مشاهده زمانه ده او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پک
نه یو څه تغییر پک شي کی مثلا بیل کی په ډول دا اوسنی شاعر په څه تست یا کوم دا اندری کلنه درې کلنه او دا درې کلنه شاعری د کیڅو کاله وقفه لازم ما یو ځوان خوړې کندار کې و وجل سو نو زه بیا بیخي اغس فلما بیخي هر سره صفات تاسو ما خپلونه ته چیر ویل کلی زما شکر نه کېږي ځوانان هغه سوي دي کلی دي ما شګ نه دی وسه نه سم کولای یعنی تر دې هدف ما تاثیر کې چې زه څو کاله چپ سم بيخي نو دا درې کانه کې ښکارا خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي او بیا د جغرافیا تبدیله سوې ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده اګه چې د جغرافیې هغه تبدیلی چې ده د مشاهده چې ده نو دا زه فکر کوم دا هم په شاعری باندې حتما متاثر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلی ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي مثلا په افغانستان کې ډیر شاعری باران ته سوي ده حکومت کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه
اته د پرموش باندې بدلګي بدلګي او په بریتانیا کې مرته خلک شیرونه لیکي کنه
مرته
شاله کې څنګه تاسو په لدغه په لاوه تاسو په دې تیرو درې کلونو شیرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
ما په نظر خو محسوس دي نو انو زنه پیغام چې زه توانی دلې ما چې د سیو هغه انزورې وباسم چې هغه برچسته او کني زما په نظر خو محسوس دی پکې
یعنی د المارینی ورزې ته مو شعر لیکلای دی په یا په کوم شعر کې مو اشاره کړی دی
اوز ما یو شیر دی لکه پنی مشپا بیل مر خطلی د دې ځای د اروپای ورځ مې پکې انځور کړی ده آزاد شیر دی لکه پنی مشپا بیل مر خطلی
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړی دی دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي
یوه ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده ولا وای دلته یو ډیر شایستل مرین ورځ ده ما ته خندا رغله ملده له دې ګرمۍ نه ده خبر د ایتاس په شاعری کې سي د بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزر کني د درتیر سی وی سی هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر مې احساس کړي دا داسې چې خو ما په دلته باران ته داسې هغه نه دی ویلي شیرونه نه دی ویلي ویلي باران زه عموما دا هغه سره نه یم جوړه د سړو سره نه یم جوړه وجود مې ندی ور سره جوړ نو باران ته زه فکر نه کوم تصویرونه ډیر راغلي ځینی
په پخوانیش ته او بخشه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده څوک باران نستای نو سوی نستای شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي سي ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې تاسو
هغه مخاطب بلې ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکه مر ست تاسو مخکیات کوسه مر مو سټایل کنه نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ست په یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلي کنه
نه ما دې پاتې دې کړې دوه باران یو شیر کې یو شیر مې دا سوېلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کوم عمر کونده راشه بجاري دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا د وطن د هغه سره نشلولې دي چې څه تیریږي ما په وطن کې
له ترني شاعري اغلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالیما لولې میکنه ستاسو رستې مزالیما لولې میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن شکالو و جمیم سنبلیما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلیما لولی میکنه نسته تنهایی نسته دادی تش گمان ده چه زده خیال محملیما لولی میکنه وگوره را وگوره هر خواکی زیما وګوره را وګوره هر خواکی زیما زدر سره تلیما لولی می کنا ټول حسن حسن یم کیف دی و درد یما څه کافر غزل یما لولی می کنا شوند زتی پال یما لولی می کنا
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا ویلری پرتی سیمه ته ورغلو او هلتمو لا یوانندارتونه خبرو خو مخ کې تر دې ننداري د هند وی خبريالي سرګندونی چې افغانستان سره مينه لري پوشپا کوماري پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایاند ده لا افغان او افغانستان سره د دې مينه څنګه پیدا شوه د دې سمو همکاري ملالي بشیر ته د دې پښتني جواب ورکړي
پس لوندا دی دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخ مکه ته یا لمغلو سره جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټول په ټولا نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جی این یو کې په ایم ای لینګوستیک کې درس وایم مخ کې ما ل جی این یو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په
آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کے پپختو سانگا کے کار کاو او اس گوارڈن چے نور د شبو او د کلتورونو پاڑا ہم ڈیر خو درس پختو زاکڑ کرل قبلو وروستا دا علاقہ پیدا شوا چے دا دا افغانستان دا تاریخ کلتور دا خلکو خزو او دا ہیواد پٹول ٹل پٹول ہیواد پاڑا دا معلومات را ٹول کڑا زکا چی مک ٹول پہ گو دا افغانستان کلتور او فکلو ڈیر لوئی دے او ڈیر خوندور ہم دا زکا دا دے لپارا دا شاعری او لنڈی ہم ڈیر خوکی زموگ استادان مک تا یو کسا ویلے گو چی یوازے دا جنگ پا وقت کے دا یوا خزا وہ دا دے نو ملالے ہو چی یوا لنڈی ویلے او لٹولو تا دا احساس ورکوی چی دا خپل ہیواد لپارا موگ جنگ کو او دا خپل دا بریتانوی حکومتونو او لنورو سکھا خپل ہیواد بیا خستو او دو دا دے لپارا وزا فکر کوم چی لنڈی او پا دا افغانستان دا خپل واقع او موجودیت کے دا خزو رول ڈیر مہم دے افغانستان سرا موگ دا ڈیر کلتوری اڑی کے ہم لرو نا یہ واضح تاریخ بلکہ کلتوری اڑی کے ہم لرو دا دے لپارا گواڑم او ہگا موگ دا سرحدی ہے واد ہم دے دا دے لپارا گواڑم چے موگ باید حتمن ہمیشہ دوست پاتے شو زمان لپارا افغانستان او ہندوستان بل ہے واد انہا نا دیمخ کے موگ ٹول یو ہے واد یو زائے کے جون کا دا دے لپارا یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی او ها تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadi.com او azadi.com فیسبوک کې کتلی شي د خوشحال بابا څخه خیسمنه ده ستر خوشحال وی یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالی کې د رسامي خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید د لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چاري تنظیمي شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدی سیال څخور
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړې ده دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و دا مرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلی و له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون ننداری ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړي چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شیان راوړې دي کنه رنگارنګ رسامۍ خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامۍ چولې دي د وطن په اړه کنه جاوې اره و رسامۍ دي هرې و رسامۍ ژوندې پیغام لري کته سوي ګورې کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا استاد جوړ کړی و دا ما دې خلکو دې بلغتیا دې لپاره دې جوړ کړی و او دې موږ استاد هم ډیر خوشاله یو ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک د استاد ډېر خوشحاله دي آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي
دی نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډیر ورغلي وو د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون، او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نه، بیا ډېره ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده، او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید وړو چې په راتلونکي کې د دغونتې شو، او ټولو خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دی چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دی. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډېر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي، او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي وو، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل د کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله د نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتیږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نور نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. د افغانستان په ښارونو کې په تیره په پلازمینه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تیره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لوري د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
مڑاوی بادم
شدا هوا وزری متڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری متڑے شپو تا پات کی گدرنا وزری متڑے رنا وزری متڑے زاد زمانے جب ساتلے پنجرا کی شما یا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو غود وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑے چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑے چپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑے پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری مطڑے چپو تا پات کی گدرنا